السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو بجې شوې ده زانی ساجمل ودر سره په دې روانه خبرونه کیم او ریدونکو په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان د سن نورو برخو پاړه ریپورت وره د دې تر ریپورت نو وره د دې تر څنګ اونیس پروگرام سندری جادوگری هم د خبرونه برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید بابری درته وړاندې کوي.
ستړي مشه ایرون به د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان د سرشمیرنې د ادارې د راپور له مخه دغه هیواد آبادی د 30 کروڑ نه واوړې ده. تېر ورځ په کابل کې په امام زمان جومات کې د وسلوالو د برید په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیر 30 ته رسیدلی. په هند کې د یو مذهبي ګورو ته د سزا اورولو نه پس په بلوو کې 10 کسان وژل شوي. په پاکستان کې د سرشمیرنې د ادارې د ابتدایي راپور له مخه دغه هیواد آبادی د 30 کروڑ نه واوړې ده. دا په 13 کالو کې لومړی سرشمیرنه وه چې سخت کال له مارچ نه تر مئی در میاشتې پورې ترسره شوه. په یاد راپور کې د قبایلي سیمو آبادی 5,50,000 او د خیبر پختونخوا آبادی 3.5 کروڑ نه اوړېدلې ده. خو د کورمې قبایلي سیمې نه د پارلمان غړی ساجد تورې وایي چې د قبایلو آبادی لږ تر لږه د 1 کروڑ نه زیاته ده او په موجوده شمیره د دوی تحفظات دي. د امریکا د شماریاتو اداره وایي چې د دغه ابتدایي راپور د پخلي نه پس به پاکستان په نړۍ کې د آبادی په لحاظ سره 5م لوی هیواد شي. د دې نه مخکې د لاتینی امریکې هیواد برازیل په 5م نمبر و. د پوره راپور د خبرولو په اړه د شماریاتو ادارې کومه مشخصه نیټه نه ده اعلان کړې. پاکستان کې وروستۍ سرشمیرنه په 1997 کال کې شوې وه چې هغه وخت د دې هیواد آبادی څه باندې 10 کروڑ وه. د دغه هیواد د آئین له مخه هر 10 کاله پس سرشمیرنه کول لازمي وي، خو په دغه هیواد کې د نامنۍ له کبله د آئینی ضرورت نه و پوره شوی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې افغانستان سره د پاکستان د ګوندی توپ نه علاوه د ورورولۍ رشتہ هم ده او تر هغه د دواړو هیوادونو مشترک دښمن ده. د پوځ د مطبوعاتو د ادارې لخوا په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې جنرال باجوا دا خبر تیر ورځ هغه نه کسیزه د افغان خبریالانو پلاوی سره په ملاقات کې وکړه چې دا مهال د پاکستان په سفر ده. خغری باجوا زیاته کړه چې دغه مشترک دښمن ته ماتې یوازې د باوري اړیکو په ذریعه ممکنه ده، نه چې په یو بل د تورونو لګولو لارې دا ممکن کېدای شي. جنرال باجوا وویل چې په دې هدف ترلاسه کولو کې میډیا ډېرې مرستې کولی شي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې د 400 سره تعلق لرونکي 18 کلن کس د ډینګي ناروغۍ له امله مړ شوی. د دې مړینې سره د یادې ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو شمېر 8 ته رسېدلې ده. یادې محکمې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې تر پرونه پورې د 919 کسانو طبي معاینې شوې وي چې پکې په 113 کسانو کې د یادې ناروغۍ پخلی شوی. بلخوا پېښور هایکورټ د خیبر پختونخوا حکومت ته هدایت کړي چې د تحقیق سیمې سره نږدې د تېر رفتاره بس د منصوبې لپاره شوی هغه کندې دي زر تر زره بندې کړل شي چې پکې د بارانونو اوبه ولاړې دي او غالب ګمان کیږي چې د دغو ولاړو اوبو له وجې تحقیق سیمه کې د ډینګي ناروغۍ وبا راغلې ده. د صحت محکمه وایي چې د صوبې په ټولو روغتونونو کې د ډینګي ناروغۍ معاینې او علاج وړیا کیږي او دې سره سره یې د ولس د آګاهۍ کمپین هم پیل کړی. عوامي نېشنل ګوند وایي چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې به د سپتمبر په 14 نیټه ټول ګوندې د سیاسي غونډه رابلي. د یاد ګوند لخوا جاري کړل شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دا غونډه به د اسلام آباد په میریټ هوټل کې په یاد ورځ د 10 بجو نه تر 2 بجو کیږي. خبر پاڼه دیاتوي چې د دې غونډې مشري به د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان کوي. د یاد ګوند سیکرټري جنرال میا افتخار حسین وایي چې له ټولو سیاسي ګوندونو سره رابطې روانې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په کلی نجاره سیمه کې د امام زمان پر جمعه د پرونی برید د مرګ جوبله شمیره لوړه شوې. د دې وزارت د عامه اړیکو یو چارواکي اسماعیل کاوسی تیره شپه مشال ریډیو ته وویل دی وی د هغو اطلاعاتو له مخې چې تر اوسه یې لرو په دغه پیښه کې زموږ 70 وطنوال شهیدان شوي دي او تر 30 ډېر ټپیان شوي دي. کاوسی زیاته کړه چې اکثره ټپیان چې روغتونونو ته بیول شوي دي د ښځو او ماشومانو په ګډون افغانان دي. په کابل کې د پولیسو او چارواکو پر مشال لیدو ته وویل کوم وسلوالو چې د امام زمان پر جمعات حمله کړې وه ووجل شول. داعش وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده. هندي چارواکي وایي چې له دوو ښځو سره د جنسي زیاتي په جرم یو مذهبي ګورو ته تېره ورځ د عدالت لخوا د سزا اورولو نه پس د هغه د پلویانو لخوا په بلوو کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژلې شوي او 200 نه زیات ژوبل دي. د هند په شمالي سیمه پنچکولا کې د عدالت لخوا چې کله ګورو ګورمیت رام رحیم ته سزا واورولې شوه نو د هغه څخه 1 لک نه زیاتو مریدانو پر تشدد بلوې پیل کړې. ګورو ګورمیت رام رحیم په یاد سیمه کې د سچا سودا په نامه یو مذهبي ډېره چلوي. ټلویزیوني راپورونه ښایي چې بلوګر موټرو او بسونو ته ورونه اچوي او لارو کوڅو کې د ګاډو ټایرونه سوځوي. پولیس چارواکي وایي چې نن سهار پورې بلوا بلوګر منتشر کړي دي او په مظاهره چیانو د اوښکې بیونکي ګیس نه علاوه د ربړ ګولې هم کارولې دي. د پولیسو په خبره ولسی جایدادونو ته د اور اچولو بلوو په تور یې د ګورو د زورو نه زیات پلویان گرفتار کړي دي. او وروسته خبر دا چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د دغه سازمان د ایټمی سار په اداري غږ کړی دی چې د ایران د ایټمی تنصیباتو معاینه دې زر تر دره په دې مخه وکړل شي چې آیا ایران په 2015 کال کې شوي د نړیوالې لغزنامې پاسداري کوي او کنه. په ویانا کې د نړیوالې ایټمی ایجنسۍ د دفتر د دورې نه پس واپسې په نیویارک کې خبریالانو سره په خبرو کې نیکی هیلی زیاته کړه چې په دغه ایټمی اداره زموږ پوره اعتماد دی خو یاده اداره باید په پام کې وساتي چې هغوی یو داسې هیواد سره معامله کوي چې د خفیه ایټمی پروګرام پر مخ بوتلو سره سره د دروغو یو تاریخ هم لري. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه هم د مجید بابر نه واورېدل. اورېدونکو د مشال ریډیو خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اورېدلی شئ. په روانه خبرونه کې واره چارواکي وایي د پاکستان د تازه سرشمیرنې تر مخه د هیواد آبادی څه د پاسه 2.5 میلیونه ده خو قبایل د فاټا د آبادۍ شمیرو سره اختلاف لري.
دا بالکل زمو سره دا اومه دا بالکل صحیح مدشمنین دا د قبایلو سره زیاتی دی نا انصافی ده. د وزیر اعظم سره خبره کوو په پارلیمان کې به خبره کوو.
د خیبر پختونخوا د صحت اداره وایي چې په یاده صبح او فاټا کې سباندې 8000 کسان ایډز ناروغي لري. په بنو کې خلکو د نوي تحصیل لپاره د نوم او ځای خلاف احتجاج کړی دی. اونیس پروگرام سندری جادوگری کے بعد سندرغاڑی ناشناس تجوند او هنر پڑھو رہے.
محبت اول آسان پر نظر آگئی فخر کی میں نصیب پہنچ گئے
دا نو رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان شماریاتو ادارې د شپږمې سرشمیرنې لومړی رپورت وړاندې کړی دی چې پکې د پاکستان ټول آبادی څه د پاسه 2.5 میلیونه ښودل شوی چې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو او نورو سیاسي غړو ورباندې اعتراض کړی دی. دی وایي چې دوی دا په مکمله توګه ردوي. په رپورت کې ویل شوي دي چې د فاټا آبادی څه د پاسه 500 لکه ده. رپورت پرون اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې په یوه غونډه کې وړاندې کړل شوې ده چې تفصیلي درته سراج زهیر وړاندې کوي.
وړاندې کړل شوی رپورت کې د پاکستان ټوله آبادی 40,00,00,000 خودل شوی چې پکې د پنجاب آبادی 12,00,00,420 د سند آبادی 40,00,00,000 د بلوچستان آبادی 1,03,00,00,000 د اسلام آباد آبادی 40,00,00,000 او د قبیلی سیمو آبادی 50,00,00,000 خودل شوی. په دې موقع د شماریاتو ادارې لخوا خبرونه کې ویلې شو چې تر دې دمه په دې سرشمیرنه باندې د کومې صوبې له طرفه صحیح اعتراضات مخې ته نه دي راغلي. په کومه چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل کچرې راتلونکي وخت کې د کومې صوبې لخوا اعتراضات راغلل نو هغه به لری کولی شي. خو د دې ترڅنګ د قبیلي سیمو د پارلیمان غړي او الفاټا سیاسي اتحاد په دې سرشمیرنه باندې اندېښنې ښایي او وایي چې دا د قبایلو سره زیاتې دي ځکه چې د قبایلو آبادی ډېره زیاته ده. په دې اړه لمشال ریډیو سره خبرو کې د سفران لپاره د قومي اسمبلۍ د قائمه کمیټې مشر او د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین اویل چې دا سرشمیرنه دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه ده او دوی به پر ضد احتجاج کوي.
دا بالکل زم سره داوم دا بالکل صحیح مرشمنده دا د قبایل سره زیاتې دي ناانصافي ده. د وزیر اعظم سره خبره کاوه په پارلمان کې به خبره کاوه د گورنر سره به خبره کاوه او موږ به کچیرته موږ د فوجانو د مشر سره مرابطه وشوه د غی سره به خپل احتجاج به موږ د قبایل دغه احتجاج به په زور او دم سره په هر ځای کې پیش کاوه او تر هغه حد پورې به موږ لګیا او تر څو پر قبایل ته دا شای تر لاسه شوی نه او دې ځای شوی دی کنه دا ځای دا شماره موږ تسلیمونه.
همداشان د الفاټ سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په فاټا اصلاحاتو کې او په دې سرشمیرنه کې د قبایلو حق واخلو. نوموړي زیاته کړه
د دریو جنسو د آی ډی پیز ریکارډ راوالی د نارت ساوت خیبر نو د اغې نه د 500 لکونه د اغې آبادی زیاته خودل شوې ده او اغې کې هم څه تحصیلونه نه دي راوتلي. نو تاسو مکه وخوړل که اسمان ته وختل نه پوهېږو. ما مخکې دا خبره کړې وه چې که تاسو موږ صحیح شمارل غواړئ نو موږ کو مستقل پته چې کومه زمونږ په کارت کې ده تاسو هغې ته موږ واچوئ چې پته ولګي چې قبایل 2.5 کروڑ دي که نه دي. ځکه چې موږ کله کارت جوړو نو موږ نو په نورو ضلعو کې نه جوړوئ. که موږ کراچۍ کې یو که موږ لاهور کې یو نو موږ ته وایي تاسو خپلې کورنۍ ضلع ته ورسئ او هلته نه به تاسو کارت جوړوئ. دا موږ ته بالکل نه ده منظوره. ځکه چې دا هماغه هیلي بانی دي کېدای شي اوس زمونږ دغه نفسي وار باندې هم کارت ولګي.
د ذکر ده 19 کاله وړاندې په کال 1998 کې شوي سرشمیرنه کې د پاکستان ټوله آبادی 43.25 کروڑ ښودل شوې وه چې پکې د قبایلي سیمو آبادی 1.6 کروڑ ښودل شوې وه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ری عوامي نېشنل ګوند وایي چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې به په راتلونکو سوروسو کې یوه ټول ګوندي غونډه رابلی. دا وخت د مشال لیډیو خبریال شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر جان، که اوریدونکو ته د دې غونډې په اړه وایي چې دا غونډه به عوامي نېشنل ګوند کله رابلی او د فاټا اصلاحاتو نه علاوه به پکې هم په څه خبرې کیږي او کنه دا صرف د فاټا اصلاحاتو په اړه ده؟
ډېره مننه انیسا. بالکل دا غونډه چې عوامي نېشنل ګوند مشر اسکندر ویل خان پرون هغه دغه اعلان کړ بلې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه یعنی په 14 سپتمبر یې په سر خار د پاکستان اسلام آباد کې رابلې ده. او انیسا په دغه غونډه کې به د دې یوازنۍ موضوع همدغه د قبایلي سیمو اصلاحات وي او د دغې چې کوم خیبر پښتونخوا کې ردې زم کولو یا ردې نورو چې کومې حالی ځلې وي همدا هغې باره کې دي. ځکه چې د دوی په وینا چې تېر وزیر اعظم هم د نن میټ نه کار واخیسته او دوی همدغه وایي چې تېر وزیر اعظم صرف د 2 کسانو د خوشحالولو لپاره د قبایلي سیمو ټول خلک چې کوم اصلاحات ټول پارلیمنټ چې کوم دوی کې راځای شو هغې نه یوازې ځان ښکار کړ بلکې اوس چې نوی وزیر اعظم راغی نو هم په دې اړه داسې کوټلي ګامونه نوي پورته کړی. نو دوی یوازنۍ موضوع به همدغه د قبایلي سیمو دغه د اصلاحاتو په حوالې د سیال له ختمې په خیبر پښتونخوا کې د کولو او دوی چې د اوس نه دوی دغه ټول ګوندونه چې کوم دي څونه چې په پاکستان کې پارلیماني ګوندونه مذهبي سیاسي هغوی سره به تماس شروع کوي او تمه څرګنده کړه چې په 14 سپتمبر به دوی سره ټول په غونډه کې بلنه کې شریک شي.
سیدا شبیر جان، یو بل رپورټ هم دغه دا چې په پیښور کې لډنګي وایرس یو بل ناروغ تن هم مړ شوی دی. نو د ډنګي نه چې تر اوسه پورې څومره کسان مړ شوي دي که په دې اړه اوریدونکو ته ووایي او په څومره کسانو کې د دې ناروغۍ تصدیق شوی دی او په هسپتالونو کې داخل دي؟
بالکل انیسا، لږ شېبه وړاندې زموږ د خیبر پښتونخوا چې کوم د صحت محکمې له خوا ټاکلی شوی یو کس چې د ډینګي حوالې سره ډینګي رنس حوالې سره هغه سره خبره تر شوې. د هغه په وینا پرون یوازې د جمعې په ورځ نه پرون دوی ته یو د 200 زیات کسان ناغلي چې دوی ټسټونه کړي دي هغه کې 110 کې د ډینګي وایرس تصدیق شوی دی او په دغه 110 کې 113 کسان داسې چې هغه په هسپتالونو کې داخل کړي دي. د دې نه علاوه چې کوم وژل شوی کس دی د دې وینا دا تعلق 86 کلن سړی وو او دوی چې هغه دومره ناوخته راغی چې هغه د ډینګي وایرس ډېر زیات خراب کړو ډایرکټ په آی سی یو کې داخل وو دا هغه درملنه اونه شو هغه پرون مړ شوی دی. دغه سره د دوی له سرکاري شمېرې تر مخه تر اوسه پورې په خیبر پښتونخوا کې نیول شوی د جون د میاشت نه تر ننه پورې 8 کسان د ډینګي رنس ښکار کړي دي او دی وخت کې یو نیم څل پورې خوشا کسان په د خیبر پښتونخوا په ویلولو هسپتالونو کې په جرمنی نه لاندې دي.
صحیح ده، ډیره مننه شبیر جان د معلوماتو راکولو. اوریدونکو دا و د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان. ورته د یو بل رپورټ طرف ته، د خیبر پښتونخوا د روغتیا محکمه وایي چې په یاده صوبا او فاټا کې څه باندې 8000 کسان ایډز ناروغي لري، خو په ټول پاکستان کې 1,23,000 کسان په دې ناروغۍ اخته دي. چارواکي د ایډز ناروغۍ زیاتېدو مهم لامل په خلکو کې د پوهاوي نشتوالی یادوي. تفصیل د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې په دا وروستیو کې تر سره سوی سروې ښیي چې په دې هیواد کې د اندازې له مخې 1,23,000 کسان په ایچ آی وی ایډز ناروغي اخته دي، چې څه باندې 14,000 یې له روغتیا محکمې سره راجستر دي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې اډیشنل ډایرکټر جنرال او د ایډز پروګرام مشر ډاکټر ایوب روز وایي چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د سږ کال سروې له مخې څه باندې 8,000 کسان په ایډز اخته دي، خو د نوموړو په وینا له دوی سره یوازې 2,000 کسان راجستر دي چې 315 اویا د فاټا دي. نوموړي زیاتوي چې په ایډز اخته ګڼ شمېر کسان یا خو طبي معاینه نه کوي او یا هم خپلې کورنۍ یا ملګرو ته حال نه وایي. دا چې د دې ناروغۍ زیاتېدو مهم لاملونه څه دي، ډاکټر ایوب روز وایي په پښتونخوا کې د دې مهم لامل د سرنج استعمال دی او په قبایلي سیمو کې بیا له بهره راغلي مسافر د دې ناروغۍ د زیاتوالي لامل ګرځي. ډاکټر ایوب روز زیاتوي دا هر څه په خلکو کې د پوهاوي د نشټوالي او د حفاظتي تدابیرو د نه استعمال له کبله کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز ناروغانو د اتحادیې جنرال سیکرټري ظهور خان وایي نوموړی په 1999 کال کې په ایډز ناروغي اخته سو او بیا یې میرمن هم په دې ناروغي اخته سو چې په 2015 کال کې وفات سو. نوموړی وایي د نور خلکو د ژوند ژغورلو لپاره باید دا ناروغي پټنه کړل سي.
کوشش وکړئ چې کم انسان ته دا مرضی خپل تر کله پورې مو خپل کور کې حل نه وایو، چې زه خپل روغ خویندو نه دا خبرې پټوم نو بل چا سره به زه څه ښېګره وکړم. هسپتال کې م زه نه شم ویلې، بل ځای نه شم ویلې، ډاکټر زما علاج کوي، خو دې ویلي کې د هغه ستنه پرې شو، د هغه زما د هغه لاس کې لاړه، زما ستنه ده، د هغه ډاکټر ژوند هم تباه شو، د هغه نرسې ژوند هم تباه شو. نو مونږ دا کوشش وکړو که سیکس مثال خبره مونږ زه به ځان یاد کړم پټي باندې هر وخت د ساتي د هم نه مشتهارونه خو خوړي تاسو ګورئ.
د روغتیا د پوهان په وینا د ایډز خورېدو مهم لاملونه جنسي اړیکې، د ډیرو خلکو لپاره د یو سرنج استعمال، د نای په دکان کې د خلکو لپاره د یوې چاړې کارول او د ډاکټرانو لخوا په یوه آله د خلکو د غاښونو ایستل دي. خو دا چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه کوي، ډاکټر ایوب روز وایي
او سره سره ٹریٹمنٹ ہم کو او یو ایک خاص کو چې دا بهر دکان کې هر ځای سره اسپیټال نه کې دا خبره مینډیټری نه بلکې کمپلسری ده چې یو خو دا خلک چې کوم دی دا سپاینه کاروالي نه نه پردا دا غوړي چې سره نه وي پلیسمالي او دا شان دا ای جی یو چې کوم دی هغه د پرمنګا نه وي چې جنہ ورته اعلان کې سره سره دا تاکید کوي چې تاسو نشئ کېدلی.
ایچ آی وی ایڈز یا ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس یو ډول وائرس دی چې د انسان پر مدافعتي نظام حمله کوي او د دې نظام په کمزوري کېدو سره په بدن کې د ناروغیو مخنیوي ګران سي. که څه هم حکومت د ایډز راجستر ناروغانو ته درمل ورکوي تر څو د دوی مدافعتي نظام قوي سي، خو دا یو لاعلاج ناروغي ګڼل کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په بنو کې د شاوخوا اته یونین کونسل سره تعلق لرونکو د بنو بنسیانو بیلابیلو قبیلو د بنو لپاره منظور شوی د نوي تحصیل نوم او د ځای پر ضد احتجاج کړی. د احتجاج کوونکي وایي دا تحصیل د دیارلسو یونین کونسل لپاره دی خو نوم ورته بکاخیل ورکړل شوی دی چې د نورو قبیلو خلک پرې اعتراض لري. د دغه سیمې نه منتخب صوبایي وزیر شاه محمود څو ورځې وړاندې ویلي وو چې ځینې خلک د خبرې له سیاسي رنګ ورکوي خو دوی به دا تحصیل د سیمې د خلکو په خوښه جوړوي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
بنو کې د نوی منظور شوی تحصیل بکاخیل په نامه اعلامیه منسوخی او د نوی تحصیل تعمیر ځای بدلولو لپاره د بنوسیانو میریان ممشخیل دویتشا او ممخیلو قبیلو زرګونه ولس لاریون کړي. دوی وایي بنو لپاره منظور شوی نوی تحصیل بکاخیل نامه او بکاخیل کې جوړېدو مخالف دي ځکه چې د دوی په وینا دغه د بکاخیلو جانیخیلو وزیرو او بنوسو آتا یونین کونسلو په شریکه تحصیل دی. سو د دغو قبیلو مشران دی په جرګه موضوع ځای او د تحصیل موضوع نامه خوښه کړي چې ټولو قبیلو ته منظوره وي. ملک فیاض علی خان وایي دغه لاریون یې د څو ورځو روان دی.
هر چاته اکسیسیبلی او هر سړی اختر صحیح لري.
حاجی گل بنفشه وای د نوی تحصیل نامه بکاخیل او بکاخیل کې جوړېدل په هي صورت نه مانی.
ټیک 72 به وټه ته حق وي یې صحیح و نه را کومې نه په جدا دي دا سم محمد خان دی کوم په نوم کړه دا بکاخیل په نوم یې نوم ورکړه دا تحصیل ته میز داوته وي چې کومې نه هو نه اپ پروت دي سټ کومې نه نه کومې ورکا نه کا سپټال وی کا سکول وی کا یونیورسيټي جوړا وای څه خپل نوم ورکا کا ایرپور جوړا وای څه خپل نوم ورکا نو سره کې ته هڅه خپل کوم نوم ورکا تحصیل باندې مخشه او اتراغه وان سي دای ټوکا و یې نوټیفیکیشن کینسل کړه دا بکاخیل په نوم باندې ټو
پدی اڑا محسا وکڑا چه دبا کا خیلو سے دون کے او پی کے 72 نا منتخب صوبائی وزیر او وزیر اعلی معاون خصوصی شمامت وزیر سر خبر وکڑو خود دوی سر پا خبرو کولو کے بریالی نشو. شمامت وزیر چه دغا نوی تحصیل یه بنو لپارا منظور کرده دین اوڑان دی رسانیو سر پا خبرو که ویلی چه زن خلق دیلا سیاسی رنگ ورکوی او دوی با د ټولو قبیلو په خوخه دغه تحصیل تعمیر کوي. یاد دی وی چې بنو د نوړان د پدرې تحصیلونو تحصیل بنو تحصیل ډومیل او تحصیل ککی مشتمل وو چې اوس ورله د نوی سلورم تحصیل منظوري شوه. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای د امریکا له حکومت سره د ښه اړیکو ټینګولو غوښتونکي دي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پرمختګ زیات امکانات ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا بیګال مشال ریډیو سره په مرکه کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې حکومت یې په افغانستان کې د ثبات ملاتړ کوي. په افغانستان کې د امریکا پخانی سفیر او ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وای پاکستان باید د خبرې ته پام وکړي چې امریکا سره کړکیچ به سخت تاوان کړي. تفصیل د فرشتہ جلال سے په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا بیگا ل اسلام آباد په مرکه کې یو ار بیا د خپل حکومت د رسمي دریس په بیان کې وویل چې خپل ګټه د افغانستان په ثبات او سوله کې ویني. شغلی زکریا وویل موږ د ګاونډیانو په توګه باور لرو چې څه په افغانستان کې تیریږي پر پاکستان مستقیم اغېز لري. پاکستان په ټولو هغو پروسو کې چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره جوړې شوي ګډون کړی دی. موږ له تبعیض پرته د ټولو تروریستي سازمانونو پر ضد اقدام کړی دی. د امریکا ولسمشر د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه او پاکستان ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپله خاوره د هغو تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حملې کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا نور دا کار نشي زغملی. خو د پاکستان د حکومت لوړ رتبه پوځي او ملکي چارواکو د پنجشنبې په ورځ غونډه وکړه او په پای کې یې د امریکا ادعاوې ناسمې وبللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا ازادي راډیو ته وویل چې له تروریزم سره د پاکستان د مبارزې په اړه ناسم درک موجود دی چې باید اصلاح شي. ښاغلی زکریا زیاته کړه چې لوړ رتبه پاکستاني چارواکي به د چین په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر وکړي او پر دې مسأله به د هغوی نظرونه واخلي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پاکستان به له امریکا سره په ممکنه لانجه کې زیات تاوان وکړي.
که یک سوال کلان از منم پیش بینی نمی کنم که حتما سیاست پاکستان تغییر میکنه، اما
دا چې پاکستان سیاست به بدل شي کنه سخته پوښتنه ده او زه اټکل نسم کولای چې د پاکستان حکومت به دریز بدل کړي. خو که بدل نکړي د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو په صورت کې به پاکستان د لوی بی پرې کولو ته مجبور شي. خلیلزاد ومنله چې پاکستان د ټولې سیمې په پرتله د افغانستان د لانجې په حل کې مهم رول لوبولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل چې د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف به د امریکا ستراتیژي د خبرو لپاره په نږدې ورځو کې واشنگتن ته هم لاړ شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013 15315 او 15155.
د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوو ډلو له لورې د لوی اختر په موقعه د څارو د سرمنو پر غونډولو بندیز لګولی دی. حکومت وایي یوازې هغه تنظیمونه سرمنې غونډولی شي چې حکومت ورته اجازت ورکړې وي. د دفاعي چارو پوهان وایي باید له حکومت سره سره ولس هم خپلې ذمهوارۍ پوره کړي او د سرمنو د ورکولو په وخت ښه کره کتنه وکړي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د داخله چارو وزارت یو بیان کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې تر لاندې د راتلونکي لوی اختر په موقع په 15 ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو باندې د قرباني د سرو سرمنو پر راغونډولو بندیز لګولې. بیان زیاتوي کې چا په زور سرمنې راغونډې کړي نو پر ضد به یې د ترهګرۍ اک تر لاندې مقدمې درج کیږي. د بیان تر مخه په ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو کې د لشکر جنگوي، سپاهي صحابه پاکستان، لشکر طیبه پاکستان او د بلوچستان لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر نور تنظیمونه شامل دي. د دفاعي چارو تجزیه کارانو په وینا چې پاکستان کې اکثره خلک ټولې ذمہواری په ریاست ور اچوي، باید چې هر وګړی خپلې ذمہواری پوره کړي او د قرباني سرمن مستحق ادارو او غریبانو ته ورکړي. اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار عصمت وزیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
ما په خیال همیشه مونږ حکومتونو ته ګورو، همیشه مونږ ریاست ته ګورو. کومه کومه مسله به ریاست ګوري، عوام ته په فلم ډیره ضروری ده چې پکار دی چې دو چاله سرمن ورکی، دو چاله صدقه ورکی، زکات ورکی. نو دو پکار دی چې هغه حواله سره، هغه ارګنایزیشن حواله سره مطمئنی چې هغه کم ارګنایزیشن دی یا هغه کم تنظیم دی، هغه ښه کارونه دی لپاره استعمالوي.
همدارنګ مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید وویل چې ولس له پدغه موقع احتیاط پکار دی.
کله چې قربانان وي نو بیا خلک ځان فاسي دي سرمنو نه، دا چې څوک راشي ورته نوې تور کې دان ته تاسو کې چې کله دم تنظیم دې کنه دې او ګوریا وي ک طالبان دي دا چني مني دي یا ویلفیر اورګنایزیشن دې دا هغه تور کې چې وي غریب خلک دي او ښه کاوس کې ور کوي. ته چې ډیټیل کې نه وي خبر چې پیدا کله دم تنظیم سره دې هغه ورته ځان هغې ډیسکلوز کوي. دا خو د یو ورځ کار نه دی، دا هغه اعلان شي او بیا سپیشل ټیمونه جوړ شي او هر کال دا کیسه کوي. د داسې قانون وي چې سختي سره دوی باندې عمل کوي او سزاوانې ورکوي خلکو ته. موږ ملکې سزا نشته دا وایي خو خبرې کې به نو د دې سزا به وي 50 روپۍ جرمانه. هغه هېڅ شی نه دی.
د داخله چارو وزارت د بیان سره سم چې دې لړکې ټولو ډیویژنل او ریجنل پولیسو په ګډون د ترهګرۍ ضد محکمې ته په لیږل شویو مراسلو کې ویلي شوي چې په هر ښار کې د سرمنو غونډولو د څار لپاره پټې کیمرې ولګوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه. د مجید بابر نه بلن خبرونه وورو.
په پاکستان کې د سرشمیرنې د ابتدایي راپور لمخه د دغه هیواد آبادی د 10 کروڑ نه واوړې ده. دا په تیرو 10 کالو کې ډومبۍ سرشمیر دا په تیرو 19 کالو کې ډومبۍ سرشمیرنه وه چې سخ کال له مارچ نه تر مئی پورې ترسره شوه. په یاد راپور کې د قبایلي سیمو آبادی 50 لک او د خیبر پښتونخوا آبادی 3.5 کروڑ نه اوړېدلې ده. خو د کورمې قبایلي سیمې نه د پارلیمان غړی ساجد توری وایي چې د قبایلو آبادی لږ تر لږه د 1 کروڑ نه زیاته ده او په دې موجوده شمیره ده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې افغانستان سره د پاکستان د ګاونډیتوب نه علاوه د ورورولۍ رشته هم ده او ترهګر د دواړو هیوادونو مشترکه دښمن دی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي چې د 4 شهري سره تعلق لرونکي 68 کلن کس د ډینګي ناروغۍ له امله مړ شوی. د دې مړینې سره د یادې ناروغۍ نه د مړو شوو کسانو شمیره 8 ته رسیدلې. عوامي نېشنل ګوند وایي چې د پارټۍ اصلاحاتو په لړ کې به د سپتمبر 14 نیټه ټول ګوندیزه سیاسي غونډه راولي. د یاد ګوند لخوا جاري کړل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا غونډه به د اسلام آباد په میډیټ هوټل کې په یاد ورځ د 10 بجو نه تر 2 بجو کیږي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په کلای نجارا سیمه کې د امام زمان پر جمعه د پرونی برید د مرګ ژوبلې شمیره 10 ته رسیدلې. هندي چارواکي وایي چې له 2 ښځو سره د جنسي زیاتې په جرم یو مذهبي ګورو ته تیر ورځ د عدالت لخوا د سزا اورولو نه پس د هغه د پلویانو لخوا په بلوو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 200 نه زیات ژوبل شوي دي.
لند خبرونه هم د مجید بابر نوارې د لوریدونکو اوس وخت شوې دی. د سندرې جادوګرې خبرونې د دې اونۍ په خبرونه کې د استاد ناشناس مشهوري سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه لند معلومات په تاسو واوري. د خبرونه زم همکار هارون بچا جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
سلیم شی ز هارون بچایم او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړی. اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې د نومیالي سندرغاړي استاد ناشناس مشهوري سندرې اورو. دغه د هنر او ژوند له حاله خبرې کو. ناشناس د افغانستان یو له مشهورو غزلبولو سندرغاړو یادېږي چې په پښتو، دری او اردو ژبو یې سندرې ویلې دي. هغه د خپل دروند او خواږه غږ او کمپوزونو په ترڅ کې پر دې بریالی شوی چې په پښتو موسیقۍ کې د یو ځانګړي سبک څښتن وګڼل شي. ناشناس د خپلو کمپوزونو لپاره اکثره وخت د پښتو کلاسیک شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي.
محبت اول آسان پر نظر آ گئی بخر کے میں نصر پہنچ گئے ہم زہر انسان خجل پر ہر سیال شوم تم زهیر انسان خجل کر هر سیار رشوم تم زهیر انسان خجل کر هر سیار رشوم تم زهیر انسان خجل کر هر سیار رشوم دیش کش چه مکاو دایه سمر آگئی بطر کی محنس پانج گر آگئی محبت اول آسان پر نظر آ گئی آخر کی محنت سے مون گیا عاشقی زپا سے رنگ پیمال کم عاشقی زپا سے رنگ پیمال کم چم بنی ہر سڑائی وائی اپنا فخر کی نصیب مجھ گیا محبت اول آسان پر نظر آئی پھر گنے سے فون گیا تصور کے دشیرینی نہ خبر وم تصور کے دشیرینی نہ خبر وم تصور کے دشیرینی نہ خبر وم تصور کے دشیرینی نہ خبر فرہاد کے شواری میں پر سر آ گئی آخر کے میں نصیب مونج گیر آ گئی محبت اول آسان پر نظر آ گئی آخر کے میں نصیب مونج گیر آ گئی
دوستاد ناشناس پاڑا پر انٹرنیٹ ورکل شوی معلومات خی چې هغه د 1915 کال په دسمبر میاشت کې په کندهار کې زیږیدل دی په خټه پښتون کاکړل او نوم یې محمد صادق فطرت دی چې ورسته د ناشناس کلمه د تخلص په توګه ورسره اضافه کړي نوموړي ل خپلې مذهبي کورنۍ څخه په پټه د افغانستان په ملي راډیو کې سندرې ویل پیل کړل او همدا علت و چې پر ځان یې د ناشناس نوم کېښود هغه د خپلو اولنیو مذهبي زده کړو تر څنګ د موسیقۍ له هنر سره هم خپله مینه جاری وساتله او په دغه ډګر کې یې ورو په ورو ځان ته لارې هوارې کړې
زخو شرابیم شیفت سرا سرا جان پر پر پی مزل دی کشک ماد زان پر آنکڑے زخو شرابیم شیفت سرا سرا جان پر پر پی مزل دی کشک ماد زان پر آنکڑے زخو شرابیم زدر پاڑم پفر یوم مذہب کے زبو زدر پاڑم پفر یوم مذہب کے ساز دستا خبر چے نقلون رنگا رنگ لے ساز دستا خبر چے نقلون رنگا رنگ لے او زبو شرابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان پڑے پر دے ازل دی کشک ماد زان پر انکڑے زخو شرابیم پا خلوت کی شیخ سجی رات توای کشنی په خلوت کی شیخ سجی رات توای ولی په پل زاندا حس ارق جهان تنگره ولی په پل زاندا حس ارق جهان تنگره او ز خوش رابیم شرابیم شیخت سرا سرا جانکڑے بردی غزلی دی کشکی مادا زان پر انکڑے زفو شرابیم
د ناشناس پاړه پر انټرنیټ خبرو شویو لیکنو کې راغلی هغه د خونځي یو برخه زده کړې د هند په ډیلی او وروسته په پونا کې ترلاسه کړې. نوموړی وروسته د بلوچستان چمن او ژوب سیمو ته تللی او خپلې زده کړې مخ ته وړي. د دولسم ټولګي زده کړې په کابل کې سرته رسولي او هم له کابل پوهنتون د حقوقو او اقتصاد له پوهنځیو څخه بریلیکونه ترلاسه کړي. ناشناس په 1900 کال کې روسیې ته تللی. د مسکو په دولتي پوهنتون کې لومړی د پښتو او روسی ژبو ادبیاتو لستی ماسټري ترلاسه کړې او وروسته په پښتو ادبیاتو کې د پی ایچ ډی یا ډاکټریټ تر کچې خپلې زده کړې بشپړې کړې او همدا و چې خلکو د ډاکټر فطرت ناشناس په نوم وپیژند.
داغ دی خدای مرا باندی وینا پونا رو غیار بلا دیوان داغ دی خدای مرا باندی وینا پونا رو غیار بلا دیوان دیواری را جوڑ کا اونا رو غیار دائی دید دیواری را جوڑ کا اونا رو غیار خلق بوائی بخت تور دیار امرنا نا رو غیار بلا دیوار
د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه د اوریدونکو دا اونۍ پکې د استاد ناشناس مشهوري سندرې او د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات اوري. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د خپل ځانګړي اواز او انداز پر مټ وکول شول د پښتو موسیقۍ اوریدونکي له یوه نوي سبک سره آشنا کی. د پښتو سندرغاړي او موسیقار ماسټر علي حیدر وایي ناشناس د هندي کلاسیک سندرغاړي کې ال سهګل موسیقۍ په الهام اخیستو د پښتو غزل په ویلو کې نوې او کامیابه تجربه وکړه. د ماسټر په خبره د ناشناس د هنر ځانګړتیا دا ده چې هغه د پښتو د کلاسیک شاعرانو شعرونه ولس ته ورسول.
حقیقت خدا دے جدی نے انکار نہیں کی کہ ناشناس سے چکن دے ڈاکٹر سے تو ناشناس سے اگر دس کردار کرے دے لیکن ما دا معلومات دے حساب نہ ہو کہ دس سندر محمود تفصیل حل دے دے بدلے بغتے دے بیت اور او دا سڑے نہ پچے دے دے درس او کلاس راجس تے دے چہرہ یو بنیادی کلاس تے یو پنچل سے کلاس تے لگا ہر لائن وی فل فل لائن وی زما په خپل پدغه وخت کې د ډېر غټ کار کړل چې په څو موسیقۍ لپاره یو خوې شاعري هغه شاعري سپېڅلې ده چې هغه ډېر شهوري شاعري ده چې هغه واقعي د اورېدو لپاره یا د پوهې لپاره هغه شاعري ده. هغه کې خوشحال بابا دی، حمید بابا دی، او تاسو ګورئ چې هغه وخت کې چې د فایل سره هغه راغسته دی چې د خندا او د خوب زړه تر غرونه نه شي. نو د دې مطلب دا دی چې د دې فنکار د دې هنرمند ماشاءالله ډېر لوی ذهن هغه وخت هغه وخت کې ډېر لوی کار کوي ظاهر ده د دوی ذهن په دې کې نرم دومره لوی کار دی څنګه کوو. نو زه ویاړ کوم په داسې مشرانو په داسې هنرمندانو چې هغه یو کلاس پرېښودو یو اکیډمي په یو درسګاه په شکل باندې رالو. نو په کار ده چې دا کلاس چې ژوندی وي دا خو بچ هغه نه ختمېدونکي لاینونه دي، نه ختمېدونکي کړۍ دي د زندګۍ. نو یقینا ډېر په خندا ورته ګورو ناشتا چې څه کړي دي رېډیو دې څه کړي دي
چی پخندا ورته لخوا ور هارون نشین چی پخندا ورته لخوا ور هارون نشین چی ری دی هم ستاد شایس غټ ګلان نشین چی ری دی هم ستاد شایس غټ ګلان نشین کشن خالونا نشیم پرمینو سردی ترشن کشن کے خالونا نشیم چی پخندا ورطا دا خوزڑا پرمارونا نشیم شیمی پدر باندی پپا موربا دن نظر غشمی پدر باندی پپا موربا چرت زخمی پکی داستا نازک یادو ننشیم چرت زخمی پکی داستا نازک یادو ننشیم چرت زخمی پکی داستا نازک یادو ننشیم دنیا ایسا القلم ملر زبان د پریا دی اوشکو مات سوری تندرو نشین د پریا دی اوشکو مات سوری تندرو نشین او چی پخندا ورتا د خجڑ اور هارو نشین چری دی هم ستا د شایس اوټ ګلو نشین.
استاد ناشناس د موسیقي مینوال وای د هغه هنرمند دی چې نه یوازې شعر پیژني بلکې د شعر روح ته ننوځي. د شعرونو ته داسې کمپوزونه جوړ کړي او په داسې ډول یې ویلي دي چې پر اوریدونکو اغیز او د شعر معنا ته په رسیدو کې له هغوی سره مرسته کوي. سندرغاړی او موسیقار ماسټر علي حیدر هم وایي چې له خیال محمد استاد سره سره استاد ناشناس داسې یو پښتون هنرمند یادیږي چې پښتانه یې پښتو غزل اوریدو ته جوړ کړي دي. ماستر زیاتوی دا مهال چې په پښتو سندرغاړو کې څوک هم غزل وایي د دغو یادو دواړو هستیو د کمپوزونو له اغیزه بچ نشي پاتې کېدای.
که تاسو دا خیال کړی وي چې هغه وخت کې د غزل سندرغاړو کوم چې غزل ویلې وي نو زما خیال چې د دې نه موږ کافي فائدې رسېدلې وي. که موږ غزل سوچ وو او د غزل چې په ذکر کېږي که یو مو خیال محمد صاحب یادول شي نو زما په خیال چې اشخاص چې دی غزل یادېږي او دا نو ډېر نیمګړی وي چې د ناشنا نوم یاد نه شي. نو ډېر کار یې کړی دی او تر اوسه پورې ما غرم چې دی لګېدې ماشاءالله چې دا څومره پښتو موسیقي لاره دا نور ماشاءالله خلصونه راځي او څه کوم نوم ځوانان دي شعوري راوړو ځان سره نو ظاهره ده چې د دې مشرانو لاس دی د دغې خلکو اورېدلې دي چې موږ کړي دي که دا نوی نوم دی څنګه چلېدی شو.
پښون می نصیب نسوه جنازه ثدی تر زما پښون می نصیب نسوه جنازه ثدی تر زما تیار د وصل چاله اجره ثدی تر زما پښون می نصیب نسوه چتر منزلا یس کرواٹے کرلے منم چیت منزلا یس کرواٹے کرلے دالار پماو دان دالار پماو دان چیتر زما پشون میں نصب نسو جنا دے چیتر زما تیار وصل چالم اجرے تجے تر زما پشون میں نصب نسو تسوانی پا بایا وانم سوالگر نیم اسمان چکا سیت جیتر زاما پشون میں نصب نصب جنا سیت جیتر زاما تیار دا وصل چالم اجرے تجے تر زاما پشون میں نصب نصب والا سچی مخلا رقبانو پٹواما یا والا سچی مخلا رقبانو پٹواما لمبے خاموش نسے ہو لمبے خاموش نسے تماشے سجے تر زما لمبے خاموش نسے تماشے سجے تر زما پشون میں نصب نسو جنا سے تجے تر زما تیار تا وصل چالم اجرے تجے تر زما پشون میں نصب نسو.
استاد ناشناس په پښتو سربیره په دری او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي. نوموړی پاکستان ته د خپل یو سفر په ترڅ کې د هغه هیواد په دولتي ټلویزیون کې د اردو او فارسی ژبو د نومیالي پاکستانی شاعر ډاکټر اقبال دا یو غزل ویلې ده.
گلزار ہست ہو نبے گانا واد دیکھ اے دیکھنے کی چیز اسے بار بار
ډاکټر فطرت ناشناس دا مهال د برتانیا په لندن ښار کې له خپلو بچیانو سره یو ځای ژوند کوي. نوموړي په دې وروستیو کلونو کې په یو شمېر غربي هیوادونو کې کنسرټونه هم ورکړي. د دې خپرونې لپاره مو هڅه وکړه چې له استاد ناشناس سره ټلیفوني اړیکه ټینګه کړو او د هغه د ژوند او موسیقۍ په اړه هم د هغه خبرې واورو، خو بریالي نه شو. د استاد د ښه صحت له هیلې سره د خپرونې د پای په شیبو کې بیا هم د نوموړي له دې یوې بلې سندرې خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه
اے خرو ورو ملگرو اے ہم فکرو ہم سنگرو اے خرو ورو ملگرو اے ہم فکرو ہم سنگرو سر یوشی وقت ننگ دے د خطر رستنے سنگ دے سر یوشی وقت ننگ دے د خطر رستنے سنگ دے اے خرو ورو ملگرو اے ہم فکرو ہم سنگرو لاس پلا سر او سب شی ٹول قربان ہے وہ ہدف شی دا مقصد اور تڈا شی دا مقصد اور تڈا شی لوئی سر سنسا سپسنگ دے اے فرو ورو مل گرو دا خطر رستن اے سنگ دے اے فرو ورو مل گرو اے ہم فکرو ہم سنگرو سر یو شی وقت ننگ دے دا خطر رستن اے سنگ دے اے فرو ورو مل گرو اے ہم فکرو ہم سنگرو رازی وکړو ټول سوګند بیا چې ګټو نوې میوند بیا رازو وکړو ټول سوګند بیا چې ګټو نوې میوند بیا هم د دې مقصد د پاره هم د دې مقصد د پاره نور حرام خو د پالان دی اے فرو ورو ملګرو د خطر رستنې څنګه دی اے فرو ورو ملګرو اے هم فکرو هم سنگرو سر یو شی وخت نن دی د خطر رستنې څنګه دی اے فرو ورو ملګرو اے هم فکرو هم سنگرو سر یو شی وخت نن دی د خطر رستنې څنګه دی
سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دگا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
دخپل
منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو واوري